اخونزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیې ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوي دي.
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونی لټولنی څخه د خزو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدانو ووسو چې خزی نور پر رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر همچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمعنو ټاکونو کې ملي اسمبلی ته بریالي سوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شوو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول شوي لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په 4مه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8مې په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی و، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بېواکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېرو ستونزو سره مخ وي.
اسټابلیشمنت خوښه نه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې دا یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینډ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څو دا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس سره وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی 316 غړي لري چې د 216 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره مرحمت صاحب پر مخوړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر وادونو استاد په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولی طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهی مشر د ګایانا استاد کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیلې دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالتا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامداره سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 0000420221240 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره د 0040202300811. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وستی چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سی. اغلی غفاری، اوله پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو استلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شوزو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هیوادونو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشری وضعیت یاد سوې دي، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د شذو پر وړاندې ګواکې خندونه رامسته کړې دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د شذو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګوري د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ د ډاکټر صاحب نجیب له دورې نه نیولی د هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو ترمنځ ناستی، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا غنه وروسته د اوسنۍ رواني ناستی او پاستی، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنی چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تعویزونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو طبقاتو سره طبیعي دی چې دغه سی غونډې، بلخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کیږي. بلخصوص بلخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او دغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او چیرې تمه د مثبت هغه تینه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بلخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بلخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بلخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شته وای. دلته بیا ځلې یو بل یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بحث چې راځي دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او هغوی ته امکانات ورکول کیږي لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې ځورېدلي دي او کړېدلي د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناستو نه خبر واوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې د هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه تاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی شي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی شي؟
سلامونه، وخت مو پخیر ملای جان، تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي او دغه د بارني ورځ ټول افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ دا سوره ځکه موږ دی واور باران غيو شاید یې چې خبران په کابل کې روان دی او واوره خو بیا د ډیره موده پس موږ ته ډیره خوشحالي ورځ ده چې دا باران او واوره نه بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا ښځه متضرره دي. خو په دلیل اوس تاسو سوال ته به زه جواب ورکړم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دا نه بالکل یو نتیجه نه ده چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناسته نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فی الحال موږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه موږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپله په باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي چې حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل فاصل کړي تر څو چې موږ خپله په خپل منځ کې مشکلات ستونزې حل فاصل ونکړو جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فاصل وکړي. نو خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو په دغه 30 میلیون نفوس کې چې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي نو دغه موږ ډېره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند مکتبونه بند اوس فلحال موږ ډېره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډېره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بند ده، آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته؟ بالکل نشته، ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اره مسلکی کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دی. البته ما مطلب دا دی د خزنه هدف دی، نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه دی ما تاسو چې د خزنه کیانو مکتب فالد باندې هم د الکان چې دوی مکتب هم شروع دي، اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي. یعنی زما هدف دا چې راتلونکي موږ د لوی په بحران کې موږ به مقابل شو. اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبال او د تعلیم اساس کې باید د تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، موږ د دغه 2.5 کال دې طرف ته د خزي حقونه غواړو، د خزي تعلیم، د خزي مجنه کانو مکتبونه پانتونه، یعنی ملل متحد اصلا زنه پیگه ماشه دوی مخامخ سه خبری که او دوی پس شا سه خبره دی. نو دوی باید خپل هدف باید منتوازی که. او بلا خبره چه پا ده موضوعات نکیه چه تاسی خواه کسان چه ده بره اوست ده افغانستان افغانان وطلی دی پا ده کانفرانس دوه که خواه کسان تشتراکو که. ولی اگوی پا کمش مشکلات سنزی که دی نن ده افغانستان دی دلجی است. نن پا افغانستان که ده خزی او یواز خزنه نارینه یا خزه پسته مشکلات سنزی که دی مقابل دی. نن موگا وطن که بحران زیادت شوی دی. ده انسان یعنی اهمیت شته، فردی اهمیت مونږ نه لرو. خپل حالا فردی اهمیت مو څه شی ده؟ فردی اهمیت مو دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ نه فلج دي. یو نفر چې خپل کورنۍ د عیاشۍ او عبادت لري که خدای فردی اهمیت فلج ده، ځکه چې هغوی ته ګوره عیاشۍ او عبادت برابر نه کېده به څه کوي. یعنی مونږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي، آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وای شي؟ دوی چې مشکلات لري هغوی دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي. مونږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي هم وکړي او د مونږ بیا د افغانانو د ښځو نماینده ځان وټاکي. بل هدف دا ده چې مونږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې مونږ لرو، یا داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري. طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري. فکر وکړئ، مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو، فحشات د منځه لاړ، د ټولو د هر یو واسطه او واسطه بازي د منځه لاړ. پخوا تېره حکومت کې واسطه هم داسې دوام لرله، مشکلاتونه سونه ډېره زیاته وه. او بله خبر تاسو ته وکړم چې دغه نن چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده، تېره حکومت کې هغه ښځو چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قرا او قصباتو چې اوسېده هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و، او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت وو او نن هم دی. نو مونږ به څه شی وکړو؟ د طالبان نه زما هیله دا دی چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه. نو زمونږ هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیات ولري د په څه په موردو کې، د تعلیم په مورد. مونږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي، مونږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه. آینده کې مونږ به ټولو مملکتونو ته باید مونږ به احتیاج وو، هم ډاکټر ته به مونږ احتیاج وو، هم انجینیر ته به احتیاج وو، مونږ هم معلم ته به احتیاج وو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا مونږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه آغلی یوسف زی زبیر ته تاسو ته راځم. دنیا صافی صاحب زبس تاسو خبره پښتنه وکم او مننه چې تاسو وخت وې ستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې آغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د ننه جوړې سي. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې دا پیشنهاد څومره عملي کېدای سي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د نن نه ته جوړ شي، دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ور سرکښینه د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له ښځو سره کښینی؟
ډېر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته منل جانې او ستاسو ټول همکارانو ته، درانو مېلمنو دوی ته، او هیله لرم په دغه یخ هوا ټول روغ جوړ اوسي. ډېر زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بحث کې نه وم. ډېر بحثونه وسو، ډېره موده کېږي اوس دې بحث کې ما ډېر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کې په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل سي په افغانستان کې او په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه واوسي؟ ما مخکې په څو خپل مرکه کې همدا خبرې کړې وو. افغانستان اوس سمه ده افغان خپل افغان خزي انجو او ما ام دا افغان نارینه کولی سي حال کې هغه په دغه صورت چې یو دلته کونډه عمومي کونډه او نسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر کونډه اخیستل کېږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزي هلته ګډون کړی ده. هیڅکله دا امکان هم نه لري. او دا بل ستونزه غټه ده چې که طالبان چې وایي د خز د نورو هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو د بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته د بهرني هیوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کېږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په فدی دې تارتیا لري. مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د هغوی د راتلونکي د اندې لپاره اخیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې به دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل اخلي دوی د ښځو د نجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې په ډېر هېوادونو اخیستل کېږي چې د افغان میرمن ښځې او نجونو حقونه ورکړل شي، مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي. یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان ته څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د نجونو ښځه اخلي. او دا غونډه کله چې پر دوی شخص دلکیږي او د افغان ښځې خبر نه دي. رافورځي څه وایي چې هغه دی د باندې کلی ښځې ته خبر نه دي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کېږي. هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د لاندې د سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي، دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پر دې شاته. نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي؟ مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده. کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د خپل د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي، نو دا غونډې څه ګټه لري؟ نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل شو او جلسې کنفرانس کردای شو، مګر مونږ تر اوسه هیڅ یو د دوی ګټه وانخلي ونیدل او مونږ خبر نه یو. که دا په دونه غونډونه واخیستل شو نو څه شی ده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هیڅ یو حق ورنه کړ؟
ډېره مننه.
پورې تر اوسه همداسې پاتې ده.
مننه صافی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او جنو وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي، د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسي او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي. او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو سرغړونو ته پام وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو، دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلای سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي، او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي؟
ګوره ملالۍ ګرانې، خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي یاغه ده، عمومي یو بد عادت او خاصیت دی، یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو، بیا دا غنه خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته بهانه جوړو. یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاري، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز تا یا د ښځو د حقونو ابیوز تا سړی هغه جواز ورکړي، او یا دا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغسې یو ناخواله ده، همغسې یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغسې یو څه دی څه چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو تر منځ د سیاسي نامریو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړي دي. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان دي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي، ولې افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو او په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نزده کوي؟ دا وضعیت ولې غلطه نه پدله کوي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شوه، او دا د طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لومړنۍ دورې نه نیولی، هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ویسته. زه د یو افغان مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نو مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیا پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بې عقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ هم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و، ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس وخت د دې را رسیدلې دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې پخوانی ټویټر دی، له ټولو غوښتنو غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنی چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکېلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د سې شنبې په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسې څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې چې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه یې غوښتنه کړې ده او دوی یې ستایلی دي او مننه یې ورڅخه کړې ده او دوی یې الهام ورکوونکي بللي دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې یا هم افغان شدی الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلای سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي؟
من ملای جان زه تر دغه دونیم کال دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمن چې سکتور خصوصي کار کوي دوی ته کوم ممانعت ایجاد شوی نه دی، دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک او دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تا د نصاد ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفک شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي، خو د دوی سره داسې خاص دستارمایه نشته چې حداقل دوی خپل کار پاتې شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبرې کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي هغې نه مونږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې د دې نه دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته، یو لویه خو نه کېږي اتن نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی، یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی د جولری یا د زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د کفایت نه کوي چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوړ کړي، یو سرمایه برابر کړي، یا د خپل اوسو کسان نور په کار فیختن کړي. او دغه د دوی برنامه چې دغه دوه نیم کال هم دغه څه نامعلومه روانه ده او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بعد آینده کوم چې پروژه نه وي دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا د مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو، دا پلان لرو، تر اوسه خو د دې تطبیق تر اوسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې، د دوی پروژې هم تر اوسه یو ښځه نشي کولای چې دوی د دوی پروژې نه استفاده وکړي، او اوس هم د دوی دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نورو هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نارینه د پروژې لاسته راوړي او بیرته نارینه هغې نه د کار څښتن کوي او دغه دوی مصرف کوي او ښځه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي، حداقل مونږ 200 مونږ 300 پاسه مونږ ماسکې لرو، حتی 200 ښځو ته د پروژې ورته ونه رسېده، حداقل چې دوی ته 200 ماسکې ته چې دوی پروژه تطبیقوله حداقل دوی کوی چې ښځو ته کومک وکړي. او اوس هم هر څوک چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه بېتر کار څښتن کوي او هغوی لپاره کومک بشري هم کوي، هر څه کوي. او دوی کومک چېرته ښځو لپاره کړی ده؟ او د خود د ښځو داسې یو پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال دوی څومره قرضدار دي، څومره پریشان دي، خپل د کورونه کرایې پاس دواته داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د حتی ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، هغه خپل سرپرستي هم کوي لکه مور پلار وفات شوی. زه ډېر کسان د خپله پېژنم، نو هغوی بېچاره نن په خپل کور کې د ورځې یو څه نفر سرپرست نه چې هغې ته یو شی باچه برابر کړي. نو موږ ډېر د دې بخشونو کې ډېرې موږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامې جانۍ چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر هره واده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی. دوی غواړي چې دا ښځه کومک وکړي ښځو لپاره، صحیح ده ډېرې ښځې موږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري، داسې ښځې مې زه په پېژنم چې خپله موسسې د خپل په نوم لري. او دوی خو یو ولې جامې جهاني هغه کسان چې راځي کومک ته، ولې دا کسان دا ښځو ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکوي، دوی ته لپاره کار ورکوي؟ نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره دوی خپل هم ښځو لپاره ښځو ته جوړه کړی ده. داسې نه دی.
بله،
او بله خبره د تاسو زه وکړم چې ډېره ښځه ده چې نن په خپل کورو کې بېچارهګان کار بار کوي، حتی دوی دا جامع جهاني دوی ته داسې وعده ورکوي چې موږ تاسو ته آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو. نه مارکیټونه شته، نه اصل فقط وعده ده. دویم داسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وعده کوي چې داسې کوو داسې کوو، تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده. همدغه اوس دغه د مخکې چې ما تاسو ته وویل چې سکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده، ولې دغه دوی خپله پروژه د سکتور خصوصي ته تطبیق کوي ده؟ خو دوی ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده. یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې اوسېږي، لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دغه خبره ده، یعنی دوی کار هم کوی شي، فابریکې هم کار کوی شي، خپل کورو کې چې دستګاه ولري کار کوی شي. یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډېر کسان غیابی خبره کوي، هغه باید موږ تایید نکو، ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دوی آنلاین کوی شي، پخلی وکړي، ترشي مربا جوړه کړي، خیاطي وکړي، یعنی په فابریکو کې کار وکړي. زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي، د دوی طرف نه هیڅ ممانعت خو نشته، خو حداقل دوی حمایت مالي صفت لري چې باید دوی حمایت شي. نو حداقل خو دا یو خبر عملي خبر ده او یو اوایي خبر ده. دوی همیشه د اوایي خبره ده، فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو. دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه، کومه چیرته شو، کوم ځای ته لا یو خو تر اوسه هغې نه مستفیده.
بله آغلی یوسف، زه ستاسو هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعو وي یا تجارت وي، هغه ته ممانعت نسته، خو هغه شذ چې په خوای لوستي وي او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، هدف دغه دی چې لوستي شذ چې مسلکی کارونه کوي هغوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، هو هغوی ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. همدغه اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې دې کار اوس هغوی ډیر زیات چې بیکار شوي دي، هغوی بیچاره د بیکار نه چې وکړي. خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې حداقل د طالبان طرف دوی ته اجازه ده بیکار وکړي، چې حداقل یو شی وکړي چې د خپل مصرف پوره کړي، یو شی لاس ته راوړي. نو زه دا وایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایی کړي چې کوم کسان دوی منفق شوي دي، کوم کسان یعنی د حال د تخنیکی لحاظ د خاص خلاقیت چې لري هغوی ته باید دوی یو شی په نظر ورسي چې دوی لپاره داسې یو کار جوړ شي. داسې یو کار ده چې همداسې موږ لکه د شل کاله مخکې هغه کسان د دغسې پروژې چې دوی واخیستله او دغه پروژې دوی خپله بېته په دوبی کې یا فرض مثال ترکیې کې یا د قطر کې امریکې کې ځان ته کورنه یې واخیستل، دغه خپله موږ افغانان. او اوس هم دغه پروژې راځي، امریکا وایي چې زه موږ ښځو ته
کومکونه کوي، خو بیا هم دو دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان نوتل دي او په بار مرکې دی، مونږ وایي چې مونږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې مونږ کومک کوو. دا ټول دروغ ده، فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه دوه نیم کال کې یو روپۍ افغان ښځو ته یا د داسې کلی نه ده. فارم چې کار کوي خطاب دې دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیر اغلی یوسفزی. او شاید تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای، او ټول شذ ترشی فروشانی او یا رستورانت والا نس کېدلای. شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټره باید ډاکټری وکړي، انجینر باید د انجینری حق ولري، او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون د شک مالله جان، مون خدای خبر د تاییده ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ادا کړ. زه د دوی نه وایم، دوی لپاره خو باید بیت دوی یو دولت. ما مخکې تاسو اوله کې د مرکه کې تاسو ما وایئ چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې مقابل به، ځکه چې مونږ ټول مکتبونه بند، هغه کسان چې په دغه اوس په بانکونو کې ځي مکتبو ته ځي. مخکې مو تاسو د دغه د الکانو مکتب چې شروع دي، بیا هم د دې شروع کول کوم هغه نه دي، کوم مثبت نتیجه نه دي، ځکه چې مونږ مسلکي معلمین نن په کور کې ناست دي، مسلکي کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې مونږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبی سینه ته تر اوسه کومک نه ده شوی، ځکه چې طالبان دا ونه تر ننه پورې دوی ته کوم ممات نه ده کړی. او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې مونږ کومک کوو، دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسفزی، سلامت
اوسې. دغه نندارتون چې شروع کیږي، په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي، هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل محصولات وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه، بدون د
ډېره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت نور پای ته رسېږي، یو څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبرې ټول ته تندرستي هم رسېده. کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي، یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط ووسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید همدا آخري بندیز چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتاب او د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حتو اس په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیچ کې هم برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده که همدا خبره م کړې ده چې ښځو کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوازې دوه سترګې معلومه چې لګورخه ولګ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف همدغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنه کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هېڅکله هم نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هېڅکله هم نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هېوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دا شان نیسي، دا بنده کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي، مخصوصا د هغه ښځې چې په افغانستان افغانستان کې ته چې دوی خپل اثر کوي ګوري سترګې لري چې څه حال دوی باندې تیریږي او هغه کله د افغان خځې غونډونه تر کوي چې موږ په څه وضعیت کې یوازې هغه شایان ګوري چې په اسانۍ کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راست په افغانستان کې وړي په افغانستان کې څه وضعیت دی اته کورس کې انجونو کورس ته لري نسی زما ورېد خپل په سترګو ولیدل په ایجاب یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی د نیوای زما په مخ کې وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو ایجاب هم درلوده وایي هغه واچو دا هغه ګناه چې همدا چې هغه درس وایي همدا دا هغه چې خپل آینده جوړوي
مننه ډېره
افغانستان
بله ډیره مننه آغلی صافی اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي تاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو واورېده او لملمنو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم